روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه بعدی رادیو آزادی به میزبانی اجملند به پیش خواهد رفت. انسای به استودیو یک بار دیگه خوش آمدید.
دیر از یاد من نفرشته نگاه قدرمان دوستان وقت پا افغانستان که تبجی شوی دست دیر روی و بلخ پروانه که محرک لیکو. د امریکا د پوځ یو جګپورې جنرال چې د پوځ د لوی درسې څوکۍ ته نومول شوی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. همدارنګه به په روانه خپرونه کې واورئ چې په کجکي کې یو شمېر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکي د برېښنا بند او فابریکه ساتي. په خبرونه کې نور ریپورتونه او مسایل هم لرو. همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ پروګرامونه هم دراوړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو لخوا یې ارقام خپاره شوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. دا افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شبې څېړنې پر جزئیات ورڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم په ولس ته د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
خاغلی حکمل په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړنې له مخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر ادارې لاندې دي څه ونه ویل. نوموړي دا هم ونه ویل چې کوم رسنیو یا ادارو د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ارقام خپاره کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش سیګار په خپل یو مخکني رپورټ کې ویلي و چې افغان حکومت د 2014 کال له نومبر څخه د 2013 کال تر اکتوبر پورې په سلو کې د 4500 ترمنځ ولسوالیو باندې ولکه درلوده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیون له حکومت 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت د 6.9 میلیارد افغانۍ د دوی په واک کې دي. متبقي 9.5 میلیونه ډالر یا د هغه برابر افغانۍ هم د نړیوالو همکارانو څخه د یو ان ډی پی له طریقې کومک کیږي چې پروسه یې تکمیله شوې ده او په آینده یو یا دوه ورځو کې به ان شاء الله هغه هم نهایي شي.
ښاغلی مسجدی زیاتوي چې انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د بهیر د لګښت لپاره ټولې 11.3 میلیارد افغانۍ غوښتي. د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو خپلواکو کمیسیونونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات روان د تلیا د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. ښاغلی غنی دا څرګندونې تیر ماښام پارک کې د هیواد د کرکټ بورډ له غړو سره په کتنه کې وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ښاغلی غنی له قوله لیکي چې وایي دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې ملي لوبډله ښه وځلیږي او نظم او یووالی پکې رامنځته شي. د بیان له مخې ښاغلی غنی همداراز ویلي چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د بریا لپاره باید له اوسه لازم چمتووالی ونیول. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې د ملي لوبډلې وضعیت د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په لوبو کې او وروسته له هغې څېړل شوی او د ښېګڼې لپاره اقدامات شوي. ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپلې 9 لوبې بایلودي او د ماتو له کبله ملي لوبډله او کرکټ بورډ په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې همداراس په ورمستنګ کې د یوې برتانوي کښتۍ په وړاندې د خنډ جوړولو له کبله د ایران سپایي پاسداران ځواک وغانده.
The Department of State condemns the Islamic Revolutionary Guard Corps.
د وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې د برتانوي میراث په نوم د برتانیا بیرغ لرونکو تجارتي کښتۍ غیر قانوني ګواخلي او د هغې تیرېدو ته یې په هرمز تنګ کې مزاحمت کړی. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د ایران د هغه دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواخلي یو بې ارزښته ادعا بللې او رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني خبرو کې د متحده ایالاتو او اسرایلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي، په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه بلا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ د پلان ستاینه کړې. او د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړی ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او همداراز د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې ټلیفوني خبرو نوښت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی وو. د اوکراین جمهور ریاست پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې زیلنسکي د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړه. دا ټلیفوني مکالمه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې زیلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یوځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، برتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم وکړ. پوتین تر دې دمه یو 40 کلن زیلنسکي ته چې په تېره میاشت کې ولسمشر شو د مبارکۍ پیغام نه دی استولی، خو دواړو په تیرو دوو میاشتو کې پر رسنیو یو بل ته نشداره ویناوې کړې دي. خبرونه ملا ساتي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه sadiradio.com کې هر وخت او هر کله کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د امریکا د پوز یو جګپولي جنرال مارک میلی چې د پوز د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. نوموړي پرون د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګندونې کړې. جزئیات به یې درسره شریک کړو. د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون لا ساده رادیو سره په یوې مرکې کې ویل په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. دا موضوع هم په یو رپورټ وبخې. په دې اړه هم له ښاغلي نادری سره مرکه لرو چې وابه وري په کجکی کې د یو شمېر کورنیو د حاله مو هم خبرو چې هلته د برېښنا د بند او فابریکې د ساتلو لپاره د میشتو سرتیرو سره محاصره دي. په دې موضوع باندې د کجکی له ولسوال عبدالرازق مظلوم یار سره مرکه لرو. په کندوز کې د امو د سند پنځمې حوزې اداري چارواکي وایي چې سکل د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر او د اسرایلو صدر اعظم پرون په خپلو کې د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د امریکا ته پوځ یو جګپوړی جنرال چې د پوځ د لوی درستی څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وکړې. طالبانو په پرله پسې ډول د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او په دې اړه په قطر کې طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې هم څو ځلې بحث شوی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی، پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. میلی یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي او زیاته کړه په دې حادثو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیلمند د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
بلخوا د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریځ کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړي. د مرکه اورو.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره سي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه سي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وسی د دې لپاره ده چې مطلق الانانی د منځه ولاړ شي. افغانان نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي. یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه وکړي ورته رای نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامی حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي که سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رای ورکوي، خپله خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یوي؟
هر یو چې مخکې راغلی که سوله وسو، حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویله چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خو دا سولې مخکې ده، انتخابات خپل تاریخ باندې ترسره کېږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رای شي خبرې وکړي، نو بیا خو انتخابات خو زندول کېږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو سره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومېده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنگ نه کوو. په ټوک مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارزي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نیوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بهانې هم پیدا کېږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي هغه ضرورت نه لري دوی به ولاړ شي. خپله به افغانان به ورته وایي چې څه رقم پاتې کېدو یې څه رقم وي، تګ یې څه رقم وي. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کړو. دوی چم په دې کې ده چې ولاکه امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي، امریکایان چې ولاړ دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي دا بیا رښتیا نه ده واقعیت سره سم نه ده د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه د افغانستان حکومت د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1 میلیون خلک کار کوي څلور سوه زره نه زیات هم نظامیان دي دوی د دغه هیواد بچیان ده د تمامیت ارضي څخه دفاع کوي او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده او د اساسي قانون د ساتلو دپاره متحده ده نو د سولې دپاره لاج پکار نه ده یو ګډ شی جوړول پکار ده ولسمشر ویلي دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده دویم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده څوک به چاته رای ورکوي څوک به حکومت
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه سیستم یا رژیم د سیاسي چي دا به څه ګمان کوي جمهوریت پاتې سي او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش باید وشي او څه تلاش شوی
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحده ده او یوازنۍ لاره د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ هم دا بولي افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني نو یو جمهوری اسلامي د ټولو ګډون پکې تضمینه ای په دوحه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې او چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي ولته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي
نو طالبان د طالبانو په موقف کې سنرمال راغلی دی که اوس هم طالبان هغه پخوانی موقف لري
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده هغه باندې ولاړ
امارات هم غواړي
امارات باندې هم ټینګار کوي هغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي په ځینو مواردو کې وایي چې ولا دا تغییر مو کړی دی دا اشتباهات آینده تیر سوي اشتباهات اوس به نه کوو دوی به وایي چې دوی به څه رقم غواړي څه رقم نه غواړي اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد تکلیف به خلق تعیین کوي دا چې سرقه مې نظامی دا به خلق وای او اوس خلق وای چې جمهوریت غواړ
د کابل د ټیم د هړو ترمنس هماهنګي و زکه ویل کیږي چې پوره هماهنګي نه پتی د قطنامې په موضوع کې
په حواله پدې کې و چې اکثریت تقریبا 90% کسان زورت وایم ټول بغیر د یو دوه درې دوی به ټول یو شای غوښته او هغه دا و چې حکومت نقشه ونده باید تقویت شي په یو دوه مواردو کې غایم سیاسیون تلاش کوله چې مخکې هم کوله چې حکومت ونده او نقش ضعیف سي چې د حکومت نقش ضعیف سي خامخا د جمهوریت نقش ضعیف ویږي خامخا د اساسي قانون نقش ضعیف ویږي چې دوی به دا ته امیدواري چې دوی شخصي منفعت به تامین سي یا د پاینده کې سه منفعت ورسخه واخلي خو هغه کاروان چې اوس روان ده او افغانان یې غواړي چې یو باعزته سوله ولري او د بایزات سولې نه دفاع کوي د دوی منفعت به پکې پاتې نه شي دوی به خپل اخره پښیمانی
دا قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال او افغان چارواکی نادری و چې تاسو سره د قطر د بین الافغاني غونډې په اړه مرکه اوریده تاسو موږ غواړئ آزادۍ رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د هلمند په کجکی کې یو شمیر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي په سیمه کې زموږ خبريال الیاس دای چې کجکی ولسوالۍ ته تللی دی د ولسوال عبدالرزاق مظلوم یار سره یې مرکه کړې او په سر کې ترې د دې کورنیو د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتلی چې هلته محاصره دي
ما د دوی غږ د مرکزي ادارې پرې رسولی دی ځکه چې مشکلات هلته هم نشته مشکلات په هوایي کې چې هغه غذایي مواد د دوی دپاره په هوایي تحریک کې راانتقال کړي پوهېدې او دوم د کلینیک باندې په دغه کې د کلینیک شته ډاکټر شته دوا شته مګر څه دغه په دوا کې شته چې هغه کیفیت د دوا څه کم دی دوهم او پاتشو د دې کمپنۍ کار چې سست دی هغه په دې سبب سره چې دلته پرچاوه راوښېدل د پرچاوه چې وشه شي انشاءالله د دې کارونو به پرمختګ وکړي او شابک بشي او پاتشو د کجیک په ولسوالۍ کې که نظامي ځواکونه دي که امنیتی که پولیسی ملی دی که محلی پولیس که اردوی ملی دی که امنیتی ملی دی که محافظتی آمده دا ټول خپل مابین کې ډېر شامانګي او ښه والی لري او زه د دې ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم. د دوی د خدمات د پرسونل څخه د قمندانانو څخه د ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر شامانګي لري، ډېر ښه والی لري. د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کړي.
او پات سو د مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښ شو دل سول معرفي او غیر سیاسي اداره ده. طالبان په سیمه کې په همدغه کجکی کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع د ودانۍ جوړې خصوصي په سیمه کې نه ده. د دې توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کیږي؟
کجکی په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي سپینږورو په کومک په همکارۍ سره لکه په زمینداور کې او په کجکی کې سپلاکی په کجکی ولیا کې او په داخل ولسوالۍ کې هغه لچ په هغه شا کې دی چې قرارداد یې د دغه مکتب د ډبرې د ایښول کړی دی، هغه په شا کې نه دی.
یعنې ته وایې چې په دې کې په ریاستو د لشکرګاه اداره مقصر نه؟
یا هغه ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځان کاږي هغه قرارداد چې د دغه مکتب کړی دی.
ولې ځان کاږي تاسو پوښتنه نه کړې؟
ما سره ته کوم تماس نه دی نیولی. نه
دا کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلوم یار و چې تاسو ورسره په کجکی ولسوالۍ کې د هغه کورنیو چې د برېښنا د بند او فابریکې د ساتنې د سرتیرو سره معاصره دي د هغوی د وضعیت په اړه او همدارنګه د کجکی د عمومي وضعیت په اړه مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
یرو اشاری ویو خبرونه د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو پر رول یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د خبرو تر ټولو تازه دورې ورسته کابل ته نه بلکې چین ته تللی دی. د مقالې لیکوال پوښتلی چې آیا چین به د افغانستان د سولې په پروسه کې تضمینونکی رول ولوبولی شي؟ د هند په اړه لیکوال لیکلي نوی ډیلی له تازه بدلونونو ګیله منه ده. د لیکوال په باور هند د خلیلزاد له څولیدنو پرته ظاهرا له مسلې لري پاتې شوی. د پاکستان په اړه د لیکوال نظر دا دی چې دا هیواد د یو موقت حکومت غوښتونکی دی چې د لیکوال په خبره پکې د پاکستان دوستان طالبان شامل وي. کله چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د یو موقت حکومت د جوړولو خبره وکړه، په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس په شمول د ګڼو چارواکو او خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شو. د متحده ایالاتونو او ناټو چارواکي د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رغند رول ولوبوي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د سیمې ټول هیوادونه دغه هیواد د سولې په اړه واحد نظر لري که څنګه؟ پیو څرګندوی مرکز په افغانستان او عراق کې د امریکا د جنگ په اړه د امریکایانو د یوې نظر پوښتنې راپور خپور کړی. پیو په خپل وی پاڼه لیکلي ګڼو پخوانیو امریکایي پوځیانو او عامو خلکو ویلي چې په افغانستان او عراق کې جګړې په جنگیدو نه ارزېدي. پیو لیکلي ګڼو امریکایانو د افغان جګړې د نګری اتلس کلن کېدو او په عراق کې د امریکایي پوځیانو د ښکېلتیا د 1400 کلونو په تیرېدو په یو نظر پوښتنه کې دا نظر ورکړی. په مقاله کې راغلي 85% پخوانی پوځیان او 95% عام وګړي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگیدو نه ارزېده. تقریبا همداشان نظر د عراق د جګړې په اړه هم ورکړل شوی دی. ګڼ هغه پوځیان چې د افغانستان او عراق په جګړو کې برخه اخیستې اوس په دغو هیوادونو کې د امریکا د ښکېلتیا پلوي نه دي. امریکا اوس وخت په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې له افغان پوځیانو سره د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت مخته وړي. د جګړې قومانده له 2014 کال د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو امریکایان ځینې وخت ورسره مرسته کوي. امریکا ویلي د افغانستان لانجه یوازې د سیاسي جوړجاړي له لارې د هوارېدو ده.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم رسیال سرور دانش ته اندېښنه ښودلې که په پانتونونو کې افراطي کړنې روانې وي هیواد به بحران ته ولاړ شي. خو د کابل پانتون رئیس حمیدالله فاروقي وایي هیڅ یو استاد او محصل ته به اجازه ور نه کړي چې په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش په دې باور دی چې که افراطي فعالیتونه د تحصیل ځای ونیسي هیواد به پر منحرفې لارې روان شي. ده چې د کابل پوهنتون په علمي ناسته کې خبرې کولې له استادانو یې وغوښتل چې د تروریستي فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
ده وویل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایډیالوژۍ ونیسي هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړل شي. موږ یو ځل بیا له استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان له دوو محصلانو سره له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي. دغه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر داعی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار داعش ډلې ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول شوي دي. کوم کسټ چې د ملي امنیت ریاست رسنیو ته لیږلی ښیي چې دوه نیول شوي محصلان اعتراف کوي چې د یادو درېو استادانو لخوا د داعش ډلې ته جلب و جذب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی د دغو درې استادانو له نیول کېدو انکار کوي او یوازې د دوو قضیو یادونه کوي. دی وایي نیول شوي یو متقاعد استاد او بل د جومات امام دی. ښاغلی فاروقی په دې باور دی چې د کابل پوهنتون استادان په تروریستي کړنو کې لاس نه لري. دی وایي یو استاد چې تر پوښتنې لاندې و د کابل پوهنتون متقاعد استاد دی او دوهم استاد چې د مراجعو لخوا تر پوښتنې لاندې دی د کابل له پوهنتون نه بهر په یوه جومات کې پر امامت بوخت دی. زموږ باور دا دی چې استادان مو په کابل پوهنتون کې دغو ناوړو اعمالو ته لاس نه ور وړي. دی د امنیت له ریاسته غواړي چې د عامو خلکو او محصلانو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دی په دې اړه معلومات وړاندې کړي. بلخوا د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي دوه استادان چې دوه برحاله و د ملي امنیت د ریاست لخوا له تروریستي ډلې سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. دی وایي ظاهر داعی، مبشر مسلمیار او معروف راسخ د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي پورې اړه لري. موږ تاییدوو چې په توقیف کې دی او تورن دی. ظاهر داعی تقاعد کړی. دوه نور استادان مو برحاله دي چې اوس مهال تورن دي او د څلورم استاد هویت لا موږ ته څرګند نه دی. د بویل راسخ او مسلمیار تیر کال هم د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي وو او پوښتنې ترې شوي وې. د داعش له ډلې سره د همکارۍ په تور د کابل پوهنتون د درې استادانو او دوه محصلانو نیول کېدو محصلانو او د دوی کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم پرون په خپلو بیانونو او ټلیفوني خبرو کې د ایران په اړه خبرې کړې. د ریپورټونو له مخې دواړو مشرانو په خپلو څرګندونو کې د ایران لخوا د پیښو ګواښونو او پر دې هیواد د بندیزونو د زیاتولو په اړه غږېدلې. پرون له دې مخکې برطانیې پر ایران تور ولګاوه چې خلیج کې د برطانیا د یوې تجارتي کښتۍ مخه نیولې. تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند جد دیر پرون پنجشنبه وویل ترامپ او نتنیاهو د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د ولسمشر ترامپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ترامپ د پلان ستاینه وکړه. متحد ایالات د مې د میاشتې له نیمایي څخه تر پرون پورې په خلیج کې د څو حملو په خاطر ایران ګرم بولي. برتانیا پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د ایران د هغو دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې د یوې برطانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې درې ایرانۍ کښتۍ په هرمز تنګي کې د برټش هریټیج یا برطانوي میراث په نوم د برطانوي کښتۍ خواته ورغلې، خو د برطانیا د سمندري ځواکونو کښتۍ ځان د هغوی ترمنځ حایل کړ او ایرانۍ کښتیو ته یې شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی له سیمې لرې شوې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د جولای په 11مه نیټه په لندن کې خبریالانو ته د سرګندونو پر مهال د برتانیا سمندري ځواکونه د دې اقدام په خاطر وستایل.
Obviously very concerning developments, but also I'm very proud of the Royal Navy and the role that they
واضح خبر ده چې دا جریانات د اندېخنی ور دي، خو په عین حال کې زده برتنوي کشته یو د خوندي کولو په خاطر د سلطنتي سمندري ځواکونو پر وانډه ویاړم. موږ به په خورا زیات احتیاط د روان وضعیت څارنې ته دوام ورکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د برتنوی کشتی ګواخل یو بې ارزښته ادعا وبلله او را دی کړه. په خلیج کې د ایران لخوا د برتنوی کشتیو د مخنیوي راپورونه یو اونۍ وروسته له هغه خبرېږي چې برتانیا په جبل طارق کې د ایران یو ټانکر کشتی ضبط کړه. د برتانیا سمندري ځواکونو د ګریس یو په نوم دا ټانکر په دې تور ضبط کړ چې پر سوریې له لګول شویو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې او هغه هیواد ته یې تیل لیږدول.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویان محمد کبیر حکمل تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شوې څېړنې پر جزئیاتو وغږېد. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیره شپه ازادي رډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیونونو له حکومت څخه 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات بل برتانیا او خپل نور متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او همداراز د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي او همدارنګه کور کلی اوریدلی شي، خو تر هغې مخکې د خبرونې یو وروستی خبري رپورټ راخلو. په کندوز کې د امو سیند د 15مې حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دغه حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي. په دې اړه باز موږ د خبریال اجمل اریان ریپورټ واورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه مه هېروئ.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طی 10 سال 15 سال اقدام آب د دریای تالخان، دریای کوکچه و د دریای اموز
سږ کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هرې ثانیې کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متره مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متره مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په هرې ثانیې کې 900 متره مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري. او دغه راست تیر کال موږ د تالقانو په سیند کې له 200 متره مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متره مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
و شالې هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود
سږ کال د کندز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوي دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو موجود دي او پر روان کال کې به دهقانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته مهال کې هغه شمیر دهقانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
نیم
نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کې
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
ترماستریکه چې
مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
په سلامونو مو یوه بل خبرونه ته هرکلی کوم دا ونی په نیمه نړۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې نجونې د کور د بشمیره مسؤلیتونو له کبله د واده له حق محرومیږي دا دې کار پایلې څه کیدلی شي او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو مناسبې د حل لارې کومې دي
آینده به څنګه کیږي تبان چې همیشه فکر کوم او تشویش مې دي
نو ورنه مې یوازې د خپل ښځو مصرف علاوه کې او
بعض وخت هغه میندې باید موږ درکړو سرپرست نه لري ماش
جور خپګان پیدا کی تعصبونه او تنگ نظری ډيري حسادت پیدا
په افغانستان کې اوس مرنجونی د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خويندو او ورونو د ساتنې لکبله تر ډیره د پلار په کور ناسوي چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محروم شي خو دغه چاره د دینجونو په ژوند څاغیس پرې باسي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو افغان حقوق پو او د بشري حقوقو له فعال سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوښ شي
هرنجلی چې د ځواني پړاو ته رسیږي خامخا یې د خپل راتلونکي ژوند ملګري په اړه ځینې خیالونه لیدلی وي او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکی خاوند یې باید ولري خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوي چې نارینه په ډېر راحته د خپل واده په اړه نظر څرګندولی شي او له خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري خو نجونې باید تل په دغه مسأله کې غلي وي که کومې نجلۍ د خپل واده اړه خبرې وکړي نو ټول هغه ته په بد سترګ ګوري او د نجلۍ دغه چلند شرم آر او ننګ بولي له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي او ډیر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي او کله چې یې په ویښتو کې سپین ولګي نو بیا څوک هغه سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي یوه له همدغو نجونو څخه 8 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حقه تېره شي او خپل ټول عمر د ورونو خویندو مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم حتی کله چې کور کې پیاز یک چلو هم کم شي دې ته مې تشویش ډیر زیات وی چې دا به زه سره رقم بیته پوره کوم اته د شپې خوب نه راځي چې دا به زه څنګه پوره کوم کوټه کې چې نه پات شم ژړم زموږ د داسه وضعیت دا به کله تغییر کوي زیاتره وخت مور هم راځوي چې ته باید واده ونه کې په دې خاطر چې د مسولیتونه به څنګه کیږي
ویل کیږي چې نارینه او خزینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کاستارتیا لري چې د ژوند په هر چاره کې ملاتړ وکړي ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر ډېر شو زیات کلونه یې د مور خدمت او د کشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسېږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي
زه 55 کلنه یم دغه کور کې چې اوسېږو له پلار نیکه را پاتې دی خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسېږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړې د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ دوی مې وساتل خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ ډېر بې پروا
وایم نو زیاته مقاومت بې تفاوت استه
ځینې ځینی وخت هغه خزی چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت یې په غاړه اخیستی، اړ دی تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې ور دغاړي وو. 15 کلنه محجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی، وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي. دا وایي مشران ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي، نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي.
نو خیاطۍ لحاظ زه دا مصرفونه مخته وړم. د ورځې شپږ جوړم کېږي، 15 جوړم کېږي چې څومره وګنډم. ما نه بغیر شپږ خویندې مې نورې دي، هغه مسؤلیت زه لرم. نو ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف یې لاور کې، او اوس زه خپله ډېره ستړی یم. چې کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې ما سره کور کې یو بل څوک وای چې ما سره کومک کړی وي، ما به دومره مشکلات ویلی وای. کله کله مېړه هم دا خبرې راته وکړي، ته وایي سې که داسې ژوند ته وکړې زه به تا بله ښځه وکړم.
خو ځینې ښځې په دې اندي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي. د پروان اوسېدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډېرو سختیو خپل اولاد لویوي، نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي.
بعضې وخت هغه میندې باید مونږ درک کړو، په دې حساب باندې چې هغه د دې مشکلات لري، سرپرست نه لري، ماش نه لري، هغه مجبور دی تر څو چې دا بل ماشوم یا بل زوی یا بل هلک د دې په ځای باندې راشي، خو حتما هغه ځان سره ساتي.
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا شرعي او حقوقي حق دی، نو ځکه میندې او پلرونه باید د خپلې راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نه کړي. د 15 اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي
هغه جنۍ مخپل آینده لري، بغیر دغې نه ورندارګان ته پاتې کېږي، درورګان ته ټول ته د پیشپای خور کېږي. نو میندې خویندې ته ټول ته زه وایم چې باید دا مشکل درد کړي، که نه خصوصا جنکۍ بیا خیر د فرق نه کوي، یا مرته خانه داماد پاتې شي، خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي.
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علوم استاد روح الله وایي دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارفو او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي. د ښاغلي روح الله په خبره اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي، هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاری په باره یو داسې کس راضي شي، هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دی، تاسو هغه مرد کوي. توجیه شرعي نه دی چې من لورګانې وعده تا آماده نکو زکه چی دی ماش لاری و ما تا دغا دی آیدات سود رسی.
خو دیر کله هغه جونی چه تر دیره د پلار پا کور ناستی وی لروحی و روانی ستونزو هم سرشت کوی. پا هم دیاره دا خوانی و روزنی پا هنتون دار و پا هنی دا برخ استاد پا هنمال شرف و دی نزیمی وای
متاسفانه پا اوکت محال که اغا روانی اسی جور خبگان پیدا کی، تعصبون و تنگ نظری دیری، حسادت پیدا کی، پا یو دول پا کلولو که اخلال رازی، خوب خرابی او پا طوله که دوی اری که اغا دول چه باید سالمی او خوگی لمنزی.
خغلی عظیمی پا دی نظر دی که دا پاخه عمر لرونکو کسانو لپاره دولت مرستونونه یا دا سیزای جور کری چه دوی پا که وساتل شی او دا کورنه غریه پا وقفه دول لیدو تا ورشی، نو دا به دی سبب شی چه دا هیچا دا واده حق تره ونخستل شی. دغه په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو. موږ یو دا چې هر ځوان او هر جلی چې د اوس ځوانان دي، پیغلي دي، الکان دي، یا یودونه کړي، کوزي کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بلاخره زړبودې ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو. د خپل معاش کمه برخه وسپمو ترڅو پلاسو پنځه سکلونو کې موږ کولای شو چې د خپل زړبودۍ سرمایه را سره کو. دویم، زه باور لرم چې دولت مسولیت لري بلاخره چې د خپل وګړو او د خپل خلکو لپاره سرپرست پاتې شي. د دغه سرپرستی لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي، سیاقه د لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې شته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سره وساتي، سرپرستي وکړي.
له حقوقي اړخه مایا میندې او پلرونه دا حق لري چې د ځینو ستونزو له کبله خپلې لوڼې له واده کولو را وګرځوي، او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو کومې مناسبې د حل لارې ورته شته. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني له افغاني حقوق پوهې او د بشري حقونو له فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راک ک په دې اړه وایې کله چې نجونې د ځوانۍ عمر ته رسیږي په میندو او پلرونو څه حق لري؟
لور سه بالغه کیږي او یایم د واده سن تر سره کیږي چې موږ په افغانستان کې ځون کوو به نه نه لور ته په خپل نه وایي زه دا نفر غواړم یو واده ورسره کوم. قانون ویلی دی چې کله چې جلی شپاړس کلنۍ ته رسیږي او هلک اتلس کلنۍ ته رسیږي به نه ان دوی د واده حق لري او کولی شي کورنۍ جوړه کړي.
آیا کورنۍ د دې حق لري چې د ځینو ستونزو له مخې نجونې دې ته اړ کړي چې له واده کولو ډډه وکړي؟
کورنۍ دې په دې نه خفه کیږي. کورنۍ دا حق نه لري چې معنی چې واده حق ده، د کورنۍ جوړول حق. هر فرد که نارینه ده و که خزه ده حق لري. د جلی نفقه تریغ وقت پوری سداری بل چه تب قید نکا که ورزی ده نفقه پا پلار بانی فرزه که پلار پیدا که ولی سی نیسی پیدا که ولی سوال که غریبی که خیاتی که هر سی که مکلف ده سید لور نفقه ورگی، ولی که لور پیسی ولری و امکانات ولری ده دی لور ملکت ده، دی لور ملکت ده فلازن ده که ولی سی سی که زلو و غوری تاثر کومک و که ولی مکلف نده.
اقل سرمتی که ده هم را تو وی که چیر مور و پلار دنجونو مرسته تا ارتیا ولری لونی باید چه وکری؟
اولادونه که نارینه وی که انجونی وی ده پلار و مور پا مقابل که حتی ده خور و رور پا مقابل که باید مگ ده ضرورت پاک که یه بل پدر دخرو نو انجونی باید پا ده موضوع بندی پوسی سی کل مگ ده مور و پلار نده دیر شفقت توقل رو یا ارتوایس پا ما ده مکتب و نویلی فکولت دره بندی و نویلی بینان مگم پا هم ده اوج ده زوانی که دیر مکلفیتونه دیدی مور و پلار پا مقابل که لرو درنو احترام را باندې فرض ده که چرته امکاناتونه لري نفقه باید ورکو، خدمات ورته ارزکو، لباس هر هغه امکان چې ولرو او په معنوي لحاظ باندې باید خوشحاله اوسو.
او دا چې دغه ستونزه څنګه حل کولای شو چې هم څوک له خپل حق تیر نشي او هم د مور او پلار لاسنیوي وکړي شو؟
قانون کې یو ماده درته وي اوس من دقیقه په یاد نه ده سره څه ویلي دي، تفسیر یې داسې ده چې هیڅ څوک نسی کولای ووایي چې زه له خپله دغه حقه د دغه کار دپاره تیریم. د څه دپاره له حقه باید تیر سي؟ د حل لار ورته پیدا که مور و پلار ته ضرورت مند دي. یو داسې کس سره واده وکړه ورته وایي چې ما مور و پلار په داسې سنو سال کې دي او داسې عمر کې دي، دوی د ما سرپرستي او یا هم مرستې ته ضرورت لري، زه په دغو شروطو درسره واده کوم. نکاح خط کې ښځه حق د شروطو لري، د خپل مال او د خپل ملکیت او متا او جنس او تجارت او پیسو د ټولو شیانو خود مختار چښتنه ده. مړه ته د دې حق نه لري چې د تو استور په ماش لري، ولی که دا ځان مکلف ګڼي فکر کوي چې دا جمع د تا ګډ ژوند ده، راځه دې ګډ ژوند ته په کار وکړو او دا مسؤلیت په غاړه اخلي. دا یو لطف ده، یو شفقت ده د مړه په حق کې چې دا کوي. دغه تر څنګ که لور امکانات ولري او مور او پلار سره مالي کومک وکړي بیا په شرایطو کې خو طبیعي ده چې لور هم کومک کوي، زوی هم کومک کوي او د خپل وس په برابر باندې کومک کوي.
دا نیمی نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبای چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې مو دا موضوع راخیستې چې ولې ځینې وخت په یو کس اعتبار کول موږ ته ستونزې جوړوي. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د موضوع په اړه د پوهنتون له استاد سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر من دوستانو، دا اړیکو یو ارزښتمن اصل په یو بل اعتماد او باور کول دي. کله چې د دوو کسانو اړیکه جوړیږي دوی په یو بل باور کوي او د ژوند ډیر مسایل یو بل سره شریکوي. خو کله داسې هم کیږي چې یو لوری باور ماتوي او مقابل لوری له ډیرو ستونزو سره مخ کوي. په اړیکو او کاروبار کې دغسې مسایل ډیر رامخته کیږي، خو ولې ځینې کسان دا جرأت کوي او هغه اعتبار چې پر دوی شوی ماتوي؟ د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی احمد ګل مهم دا پوښتنه ځوابوي.
وي.
زیات علتونه عوامل په څور ټکو کې زلند وایم، دای چالاک ځان بولی، ځان خوښیار بولی، اعتماد ماتوي او دای فکر کا چې دا ما ډیر ښه کار وکړ اما سخت شته وای کړی. د اعتماد ماتولو بل لوی علت خپل شخصي اهداف او موخ ته رسیدل دي. تر هغه پورې اعتماد خپل ساتي تر څو چې خپل هدف ترلاسه، خپل شخصي ګټه ترلاسه کا. کله چې هغه ترلاسه کی چې نه تا پیژنم او نه می پیژندل. بل عمده علت دغه دی خراب کورنۍ تربیه. خراب کورنۍ تربیه کې دای داسې لوی شوی وي چې د چا اعتماد، د چا عزت او د چا شخصیت د ارجحیت قانی نیوي. دغه هم یو عمده علت کې دی شي چې موی د اعتماد ماتولو په وینو.
د کابل اوسیدونکو نازنین وای په پټو سترګو په نورو اعتماد کول انسان له ستونزو سره مخ کوي. نو ماوړي په همدې اړه خپله کیسه داسې راته کوي.
زه ما خو عادت ته چې پر چا مې اعتماد کوم، اعتماد مې په خپل خاوند وکړ چې ما یې ډېر اعتماد پرې وکړ چې ملدا به د ما د ځوان شریکې هغه داسې وخته چې ما اعتماد پرې وکړ. اوس دوه ښځې له ما پټې کړې وې، درېیمه یې زه سوم، څلورمه یې مروانې وکړې. د ما اعتماد یې مات، څه چې ځوان ټول ځوان زه تر اوسه ځورېږم، له ماشومانو سره ځورېږم، زړه مې دستیکه تیکه ده. اعتماد مې پرې وکړ په هغه په ما داسې وکړ. ژوند ډېر خراب ده، مشکلات ډېر دي، ستونزې ډېرې دي، ماشومان مې راته ځورېږي، زه خپله ځورېږم. صرف چې دا ما په دې سړي اعتماد وکړ، د ما زړه یې داسې را مات کړی چې له ټول ژونده مې زړه تور ده. پښیمانه یم، کوم کاشکې مې په داسې سړي دا په ده اعتماد وکړ. ما خو اعتماد په ده کړی و، ما خو ویل چې دا اعتماد داسې شی ده چې اعتماد چې سړی مات شي نو ژوند زړه یې ماتېږي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون رحیمي وایي په اوس وخت کې په هر چا اعتبار کول او خوش باوري کېدای شي ښې پایلې ونه لري، ځکه دی په هر چا اعتبار او اعتماد نه کوي. نوموړی وایي
اوس اعتماد کول په داسې شرایطو کې ډېر ستونزمن کار ده. اعتماد کول په کار نه دي، په داسې وخت او داسې ډېر کم خلک پیدا کېږي د اعتماد وړ دي. تر هغو یو نفر باره کې بررسي وکړم، شاید دا اعتماد وړ ده که نه، د بالان ورمن اعتماد کوم په اسانۍ سره نه. زما شخصا زما خپله یو ملګری و، په یو کس باندې ډېر یعنی ورور نه ورته نږدې و، بالاخره داسې یو کار یې ورسره وکوسه ده. اوس د خپل کړنو باندې ډېر پښیمانه هم ده او نور وایي نه غواړم چې په چا باندې اعتماد وکړم، باور وکړم.
همداشان درویش کلان ضیاءالله وایي هغه کسان چې دا جرأت کوي او په ځان د نورو اعتبار د شخصي او لنډمهالو ګټو په خاطر له منځه وړي، وروسته بیا پرې څوک اعتماد نه کوي او که په هره ستونزه کې وي خلک یې لاسنیوي ته زړه نه ښه کوي.
داسې کسان شته ده دوی خپله د دې عامل شوي دي چې په دې ټولنه کې دوی باندې څوک اعتماد ونه کړه، ځکه په خبرو کې یو څه وي او په عمل کې بل څه ثابتوي، شخصیت یې ثابت نه وي. نمونه یې درته ووایم چې لکه زموږ د پارلمان وکیلان دي، دوی خپله د دې باعث شوي دي چې دوی باندې څوک اعتماد ونه کړي، ځکه د دوی په کمپاینو کې چې دوی خلکو ته ویناوې کولې او دوی څه لیدلوري درلودل، دوی څه برنامې درلودلې، هغه په عمل کې ثابت نه کړلې.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا وایي کله چې په یو چا اعتماد کیږي باید هغه کس اول ښه وڅېړل شي، بیا پرې اعتماد وشي. داسې په پټو سترګو اعتماد او له څېړلو پرته اعتماد ستونزې جوړولی شي.
اعتماد اول خدمت کول ډېره ساده خبره نه ده چې سړی پر چا باندې اعتماد وکړي. بیا اعتماد په هغه کسانو سړی کوي چې مخکې در مخکې نه دغه بارګه ډېره څېړنه کیږي او د قابل وړ سړی وي که ښځه وي که نارینه وي. چې اعتماد په چا وشو باید هغه ډېر په امانتدارۍ سره هغه اعتماد ځان ته وساتي. هدیا کل داسې یو کار ونه کړي که غټ کار وي که وړکی کار وي، چې هغه سړی خپل اعتماد اخچا په اعتماد کړی د لاسه ورکړي اعتماد خپل. باید همیشه امانتدار اوسي او د مخامخ په مقابل کې چا چې په اعتماد کړی صادق اوسي او همیش تر ریاستي اخلاص سره په ژوند کې ورسره مخکې لاړ شي.
نوموړی زیاتوي که چېرې اعتماد د هغه چا لخوا مات شي چې ډېر اعتماد پرې شوی، دواړه لوري ترې اغېزمن کېږي.
داسې مشکلات به جوړ کړي چې چا چې په بول باندې اعتماد کړی هغه به له ژونده هم پښیمانه وي، داسې به پښیمانه وي او بېخي د ژوند او د خلکو د مینې نه ناامیده کېږي او حتی په خپل پلار او مور باندې به هم اعتماد ونه کوي په اسانۍ په سادګۍ. اعتماد کما چې ډېر غټ یو شکست ورکوي او په ژوند کې ډېر ناهیله کېږي سړی. هغه چا باندې چې اعتماد شوی دغه نفر ته دا پکار ده چې همیشه د دې درجې نه ځان ونه غورځوي.
په هر چا اعتماد د هغه د تېرو کړنو او رښتینولۍ په اساس کېږي. د کابل پوهنتون محصل وحید هغه څوک دی چې د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې ډېر اعتماد شوی. دا چې نوموړی کومې ځانګړنې لري چې د ټولو د اعتماد وړ ګرځېدلی وایي.
ژوند اصلا په اعتماد مخکې ځي. که چېرته اعتماد نه وي په ژوند کې د ژوند معنا هېڅ ده. الحمدلله کورنۍ او دوستان ټول په موږ باور لري، اعتماد راباندې لري او تر اوسه موږ کومه بې اعتمادي نه ده کړې. پس د دوی به هم کوشش کوو چې ونشي. کله چې کورنۍ کې یو بل ته احترام ولري، د یو بل خبره ومني او د هغې نیکو نظرو ته سر کېږدي او د هغوی په په دستورات عمل وکړي، دا ټول باعث دي کې چې پتا باندې اعتماد وکړي. دوستانو سره هم خراب یا کړی دا ښه چلند هم کړی دا ورسره په نیک لارو سره تللي د بعد لارې نم را ګرځولې دي، ښې لارې ته هم تشویق کړي دي او ډېرې علتونه دي. مرسته او همکاري یو بل سره، یو بل ته په صداقت باندې روان یو، یو بل ته دوکه بازي نه ورکوو، په هر کار کې یو بل مشکل حل کوو او همدا علتونه دي چې موږ په دې توانېدل وي چې یو بل باندې اعتماد وکړو. د هغې د اعتماد د ساتلو په خاطر خو موږ په بعضې حالاتو کې مجبور یو چې قرباني ورکړو. دوسته
دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
مولم عبد الله د دې وستمه نه هی مربوطین پولیس چرخی اعتماد خو هرچا مسړی نسی کولای، اعتماد بد کار د سړی په چا باندې وکي ترسو سړی ورنه پیژنې په چا باندې ولې اعتماد وکي؟ سړی اعتماد خو سړی خرابوي.
مسعود نوری احمد لغمان ولایت څخه ولاده سیدا اعتماد خو خبر ده د شریر لګانو چې سړی صادق او سی ډیر خو خود نه سبا د زمانه یا د زمانه خلق د شي وی دي چې پیژندل ډیر ګران ده. نو نن سبا اعتماد کول ډیر خني تر سوچ یو سړی سره تا خبر چانی وی هغه خپل پوره معناونه پیژندل زما په نظر اعتماد کول خني.
ایمالے ما د ننګرهار اوسیدن کې اعتماد کول هم خدام بدل سړی سړی ته قتل پکار دی کنه. د سه سړی شته چې اعتماد په سړی لري، د سه سړی شته چې دغه په مخ کې خبره سګنی شي کولای، هغه بیا بیا ته بل ته دغه کوي.
زاد الرحمن نومیګه مد لغمان اوسیدن کې ز نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي را دي نورم او دوستان ټول وري.
عزتمندو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک په هر چا اعتماد کوي، ډېر اعتماد په هر کس باندې کوم مشکلات راولاړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانکزي څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راپولم. اعتماد پر تعریف کې اعتماد یعنی څه؟
د مال نظر سره د اعتماد ته کامل تعریف ورکول به ډیر مشکل وي. اعتماد د هغه باور زمينه ده یا هغه وضعیت ده چې دو انسانانو په منځ کې د اسرار او رازونو شریکېدلو حالت اعتماد ویلی.
استاد، ځینې خلک ډیر زیات اعتماد کوي، په هر چا اعتماد کوي. دلته تاسو لاته بولې چې ولې دا خلک ډیر زیات اعتماد کوي؟
څو حالتونه لري. یو دا ده چې هر کله چې انسان ځان ډیر محتاج ګڼي نو بیا ځي اعتماد کوي. یو دوم حالت دا چې بعض انسانان ډیر خوش باور دي، خوش باورۍ په حالت کې دا ډیر زیات اعتماد کوي، څه دا خطرناک ده. یعنی په اعتماد کې نه باید افراط شي، بل اعتماد نه کېږي ژوند مختلف شي، اما افراطی اعتماد بحران زیږوي.
استاد، په چا باید څوک اعتماد وکړي؟ یعنی څنګه باید اعتماد مستر شي؟
زه فکر کوم چې موږ باید انسانانو پیژنو. د اعتماد لپاره د ما په باور اول خو باید اعتماد په ټولو مواردو کې په یو سړي ونکړو. په مخ مثلا یو څوک په خپل کورنۍ کې، په خپل د کورنۍ په غړو باندې اعتماد کولی شي، په کورنۍ مسایل باندې مثلا په د کار په محیط کې سړی په خپل یو همکار اعتماد کولی شي، دا باید تصنیف کړو. یو دومه خبره دا ده چې په اعتماد کې هغه سړی چې موږ نه پوهېږي، درېیم دا چې د هغه شخصیت موږ وپېژنو، څلورم چې د هغه تېر وپېژنو، تاریخچې باندې پوښتنه څوک داسې موږ په اعتماد کوو، او بلاخره دغه ټولنیز موقف باید پیدا کړو څوک داسې موږ اعتماد ورباندې کوو. که چیرې دغه موارد په نظر کې ونیسو نو موږ د اعتماد یو ښه فضا رامنځته کولی شو.
او ځینې خلک دي چې په هغوی باندې اعتماد کېږي، هغوی به اعتماد ماتوي. دلته علت تاسو څه بولئ؟
څو دلایل لري. ممکن یو دلیل دا وي چې مقابل جانب چې اعتماد ماتوي یو ډول خپل روحي تکلیف لري. بل دلیل دا هم کېدای شي چې خپل شخص دا ظرفیت ونلري چې راز وساتي. بل دا امکان لري چې مادي ګټې په نظر کې وي. بل دا وي چې تر هغه وخته پورې راز وساتي تر هغه په اصطلاح د ګټې پکې خوندي، اما وخت کې چې نور ګټې خوندي نه دي سړي راز افشا کوي. او بل دا هم احتمال لري چې د سوء استفادې لپاره رازونه افشا شي.
خو استاد، دا چې اعتماد مات شي، دا به کومې ستونزې ټولنې ته، خلکو ته، خپل ځان ته څه وي؟
اول ځان ته، یو څوک چې د نور اعتماد ماتوي، نور د هغه شخصیت د نور ته د منلو وړ نه ده. نور څوک په غی اعتماد نشي کول. دا خپل هغه شخص ته جدي په یو ټولنه کې کدی به اعتمادي فضا رامنځته شوه، ټول خلک نسبت یو بل ته شک لري. اوس موږ په خپل ټولنه کې متاسفانه دغه بحران سره مواجه یو. یعنی اعتماد په ژوند کې اصلي عنصر ده، دا باید ټول ولرو، اما له احتیاط سره. دا باید ډېر افراط پکې وکړو، نه هم ډېر تفریح.
تاسو د پوښتنې تاسې یادونه وکړه چې باید ډېر اعتماد ونه کړو. ډېر اعتماد کول کوم مشکلات راځيږي؟
زه فکر کوم چې ډېر اعتماد کول اول په خپل ځان بي باوري رامنځته کوي، بل هم په مادي لحاظ سړی ته کېدای شي ضرر ورسوي، هم په معنوي لحاظ.
ځینې خلک بیا هر څه ته د شک په سترګه ګوري. که څوک د اعتماد وړ وي، اعتماد پې نه کوي، دا بیا ځان ته ټولنې ته کوم مشکلات جوړوي؟
زه فکر کوم چې اول دغسې یو شخص مریض ده، رواني مریض ده. دا فکر کوي چې په ټول شیانو باندې پوهېږي، د ټول شخصیت پېژني. په حال کې چې انسان نسبي موجود ده، کامل نه ده، په هر صورت کې نور ته ضرورت لري. دا یو ټکی. دا سړی ټولنې ته که ضرر رسوي که نه رسوي، ځان ته ډېر زیات ضرر رسوي. دا ځي انزوا ته، شکاک ده، اعتماد نسي کولی، په بې اعتمادۍ کې ژوند کوي. په پایله کې دا یو تجدید شوی انصر او ټولنه ته ضرر داده سي. هر ټولنه مریض اشخاص نسي منلی، کله کله دا مرض به سرایت هم کوي نور ته.
ارستی پوښتنه استاد چې څنګه باید اعتماد وساتو؟
زه فکر کوم په اخلاقي لحاظ، په دینی لحاظ، په ټولنیز لحاظ، دا د هر انسان دنده او مکلفیت ده چې باید اعتماد وساتو. هغه داده چې حتی د خپل دښمن اسرار هم فاش نکو، نور احمق فکر نکو. دو تم باید متوجه اوسو چې که موږ د نورو اسرار افشا کوي، اولاد به نورم د موږ اسرار افشا کوي.
دران دوستانو، په هر کار او عمل کې چې تعادل مراد شي، نو هیڅ کله به له ستونزو سره مخ نه شو. نو په اعتماد کې هم باید تعادل وساتل شي. درانو اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی خبرې هم دومره وي. تر بیا ښه وخت ولرئ.